شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دوی اشاره د پاکستاني چارواکو وروستیو خبرو ته ده. پیل له خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن دغه خبرې وروسته له ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیره ورځ دغه هیواد د پوځ د اماړیکو ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغېزمنې سي. په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې دا د پاکستان پخوانی خبره دا واغې واد ویلې و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند له لوري که حمله وسي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي، او دا یې هم ویلي و چې په هغه صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې ټکنۍ سي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله زاده او شایان سیدپور چې تر 18 کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم سوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم دي چې هغوی په کم عمر کې کړی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسؤل صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته سوي پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا سوي دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14 تر 24 ډېر هندي سرتیر وژلي دي او خبرداری ورکړی دی چې سخت ځواب به ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې منلی دی. اسلام آباد ویلی دی چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوی ډیلی ته خبرداری ورکړی چې که برید وکړي غچ به یې واخلي. سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي و چې د سولسات ځواکونو 200 کسیز ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دېروي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې ده پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله سوې او 400 امریکایي سرتیري به د سوریې په شمال ختیځ کې پاتې سي. په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړل سوی چې دا شمېره ولې بدله سوې. د کردانو په مشرۍ په سوریه کې ډیموکراتیک ځواکونو آی اس اف د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې خپل یو شمېر پوځیان په سوریه کې پرېږدي. دې ډلې ویلي دي چې د واشنګټن دا هڅه ښایي د امریکا په مشرۍ د ایتلاف نور غړي هم وهڅوي چې یو شمېر پوځیان په سوریه کې وساتي. د فرانسې پوځ وایي ځواکونو یې د مالی تمباکتو ښار ته څیرمه د هوایي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې یو جګپوړی قمندان وژلی دی. فرانسوي چارواکو پرون وویل چې له څو کلونو را په دې کس پسې ګرځېدل چې د افریقا د ساحل په سیمه کې د لویدیځ والو د اختطاف کولو ته راهوه. د فرانسې دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د پنجشنبې په ورځ وسو د جمال اکاشا په نوم د القاعده شبکې الجزایري قمندان وژل سوی دی. د وزارت په وینا اکاشا چې د یحیا ابوالحمام په نوم پېژندل کېده د یو شمېر بریدونو طرح او مالی تمویلونکی و. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ. عمر البشیر له دیرشو کلونو راهیسې پر سودان واک چلوي. په دسمبر کې په سودان کې د نرخونو د زیاتېدو پر ضد مظاهرې پیل سوې چې ډېر ژر د عمر البشیر پر ضد خلک سره د دې مظاهرو له لارې منسجم سول او لاریونونه یې پیل کړل. ښاغلی بشیر پرون د بیړني حالت د اعلان تر څنګ ټول والیان او د پوځ جګپړي افسران هم له دندو ګوښه کړل. البشیر د جرمونو نړیوالې محکمې په دارفور سیمه کې په ډله ایزې وژنې تورن کړی دی او د ده د نیولو غوښتنه یې کړې. خدای دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سودان دولت د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په لیست کې شامل کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو اوورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنجشنبې په ورځ هم د شلو اوورونو لوبه وکړي چې افغانستان په 5 وکټونو وګټل. دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10مه په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسیست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. یو تحلیلګر وایي
پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخکې کړي.
په خوست کې ځینو قومونو له حکومت ګیله کړې چې دوی ته پاملرنه نه کوي.
که هر کاندي زمون وختونه ته
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په سوریه کې باید 416 ساعتي ځواکونه پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل ستې. په دې خبرونې کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 8 دقیقې دي. د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دا خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام د هغې هیواد د پوځ ویان هم یوې غونډې ته ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې رواني هڅې هم اغېزمنې سي. اجمل تورمن راپور لري.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د امریکا ویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ور ورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
ما یک تقاضا دارم به مسابه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دریځ څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي. خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپله ګټه وګڼي.
خاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی احضار کړ. ویل کېږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کېږي په لیک کې دا هم راغلي و چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. دغه شان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه
دنه داسې ښکاري چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردی تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تېرو حکومتو هم ده. همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي، مونږ د افغانستان موضوع نه حلوو. دا مغه پالیسی ده، تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لارا د افغانستان سره مخ کی.
خاغلی صافی وی پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبرې هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی ترڅنګ ودرېږي.
په راپور کې مو وویل چې د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه د امریکا او نورو هیوادونو څخه د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره بولي. انتظار خادم وصل وسال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوه انتخاب وو. لومړی دا ده چې ځان د پاره فرار لاره پرېږدي، یعنی که چېرته دوی سبا ونه کوي چې او یا ونه غواړي چې افغانستان په سوله کې محمد او جامد او جامع ولوبي، دوی به وارد مخه دنیا ته دا خبره کړي چې ګواکې که هندوستان پر موږ باندې حمله کوي موږ بلته مصروفیږو. نو ښه ده چې دنیا د پاکستان په څنګ کې ودرېږي او هندوستان باندې انتقاد وکړي او د هغوی لاره ډب. دویم اساسي مسله دا ده چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکا نور امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګې غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو، په دغسې حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغسې حالاتو کې اکثره وخت دا شان څرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي، دا تاسې څنګه ارزوئ؟
د افغانستان حکومت خوبورې دریځ درلودل، یعنی که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي چې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د هېواد ډیپلوماسي پر مخ وړي ده، پاکستان او پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک، د ملت او د حکومت درد مشترک دی. موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ پر وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی، دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري؟ او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد دی یا پیدا شوی دی، دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي. ځکه پاکستان او افغانستان څلور جګړې کړې دي، پاکستان مات شوی دی. که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت کې پاکستان ماتېږي. اولې هندوستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر مې د کمو کمري یو ستمی وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندوستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري، تر اوسه پورې چې هندوستان په نړۍ کې خاص کر د امریکا او ملګرو ملتونو د شورا د غړو هیوادونو ملاتړ نه کوي جګړه نه کوي. نو اول خدا ته دا واضح ده چې جګړه نه کوي، دا یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا ده چې موږ جلا قضیې یو، پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید د امتیاز ګیری په حیث باندې استعمال نه کړي چې هندوستان پر دوی باندې حمله کوي د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې. نو زوري باید له افغانستان وي، نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسیون دوی ټول باید سره کښېني، هغوی خپلو قضیاو جنګو جګړو ته پرېږدي او خبرو ته پرېږدي، او دوی باید تلاش وکړي چې تر ډېره حده پورې خپل بام واورې په نور باندې وانه شي، تضرع او زارۍ لاسونه پاکستان ته ونه غځوي، بلکې تلاش وکړي خپلې مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپلې مسلې خپله حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو خپل نظر سره شریکاوه.
تاسو ل پیغامونو
پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر اشرف غني څخه دا پوښتنه ده چې دی وایي سوله په راتلونکي پنځو کالو کې کېدونکې ده. نو زه واده کوم چې محترمه په دا څلورو کالو کې 50,000 پولیسو فوجان ملي اردو په شهادت باندې ورسېدل. مهرباني وکړه د خپل لور او خپل زوی دم په دا د پولیسو اردو په صفوفو کې شامل کړه، بیا نو سیدي 50 کاله بعد دې دا سوله راشي.
اوریدونکي او مسؤلینو ته پیغام پرېږدم د سولې په نامه. که رښتیا ناټو یا خارجیان زموږ سوله راکوي، اول کزان کې د دې تر ماجر وځي چې مشکل جوړ کړ د ماجر دی راوړی، پر دوهم کزان کې د کوټې شورا ټول دنیا ته معلومه سم ملګرو مله تور پاکستان د سازمان له کړي د فچ دې نه کوي بندیز دې پر ولګي، پر دریم کزان کې د ناټو خارجان کړو چې موږ ملګری د غنی دي ملګری چې په داخله افغانستان کې د زور اکان او چور کې د زابل ولایت د نوبار وسوالي د شیخو له کلی د غوندانو لاله کې خبره کوي.
دروازان دی ولایت له شهید اساس ولسوالیت خیات رحمی خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو دا عرض دی چې اولان تاسو خبره پر وربان باندې وکړي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. د افغانستان خرابې د اول اسکار او تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وځغمو. نو سر حق د افغانستان کې دا دې شمو کې دا دې شو وخت یې طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زمو دا عرض ده دا ښه چانس دا چانس لا سمور کوي پر صلح باندې ټینګار ورسره وکړي. اولن واره واره تاسو موافقه پر وربند باندې وکړي چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. کومه زمانه چې بیا وربند وشي، وربند هغه زمانه وشي چې ټول مسائل حل شي، نو دغه شهیدان او دغه زخمیان مسؤلیت له دغه چا پر غاړه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او اوسم له فیروزی عزیزی نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي افغان صادرونکو د ګلفورډ په 15 ورځنی نندرتون کې د څه باندې 15 میلیونه ډالر په ارزښت تړونونه کړي. د دغه وزارت نه پخپله شوې اعلامیه کې راغلي چې د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې د ګلفورډ نندرتون په ترڅ کې د افغان سوداګرو له لوري افغان کرنیز محصولات، زعفران او وچې میوې نندارې ته ایښودل شوي وي چې د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو د پام وړ ګرځېدلې دي. د دغه وزارت په خبره په دغه نندرتون کې افغان سوداګرو ګڼ شمېر سوداګریزې غرفې پرانیستې وي چې ښه بازار یې هم درلود. د ګلفورډ نندرتون د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د فبروري په 12 پرانیستل شو او د همدغې میاشتې په 18 نیټه پای ته ورسید. د افغاني غالیو د پلورلو مسؤلین وایي له تیر میلادي کال په پرتله د افغاني غالیو د تولیداتو او صادراتو کچه لوړ شوې ده. د افغاني غالیو او فرش د پلورلو مسؤل سید عبیدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2013 میلادي کال کې په میاشتني ډول په دغه هیواد کې 9000 متر مربع غالۍ اوبدل کېدې، او په 2019 میلادي کال کې بیا دا تولید په میاشت کې 2000 متر مربع ته لوړ شوی دی. د نوموړي په خبره د هوایي دهلیزونو لاري بهرنۍ اروپایي هیوادونو ته په میاشتني ډول 2000 متر مربع افغاني غالۍ صادرېږي چې دا کچه به تر راتلونکي 2020 میلادي کال پورې دوه چنده زیاته شي. د ښاغلي سید عبیدالله د معلوماتو له مخې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې له 14,000 زیات کسان کار کوي چې 12,000 یې یوازې ښځې دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه، یو زر دری سو شل افغانی، یو پنزوس کلوی بوری بورا، یو زر شپک سو شپیتا افغانی، یو درینی منای بوری وریزه، دو زر افغانی، شپارس لیتر غوری، زر افغانی، یو لیتر پترول تیل، نه تلویخت افغانی، او یو لیتر دیزل تیل، پنزوس افغانی پلول کی گی. تا قبل پشنه زر سرای که چو بحرنی اثار پا مقابل که افغانی پا دیدول تبدل کی گی. یو امریکای دلار چلور او یا افغانی پینزه سلویخ پولا، یو یورو چلور اتیا افغانی او یا پولا، یو انگلیسی پا اون شپک نوی افغانی چلویخ پولا، یو سعودی ریال نولس افغانی پینزه او یا پولا، زر ایرانی تومان شپک افغانی، زر هندی کلدار یو زرو پینزه پنزوس افغانی، او زر پاکستانی کلدار پینزه سو چلور دیرس افغانی.
او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا متحده ایالاتونو وای په سوریه کې به سلګونه سرتیری د سولسات ځواک په توګه پریږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې خپل ټول سرتیری به له سوریې څخه وباسي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې را سره د مراد صاحب خبرونه ته شراغله ستول کړه. درته وایي چې امریکا خود سوره مخکې اعلان کړی و چې 200 سرتیری به په سوریه کې پاتې وي، خو دا شمیر 400 شي. واشنگتن په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه صالح صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. امریکا حکومت فقط یو رسم مخکې اعلان کړی چې یو شمېر اسکر چې دوی ویلي شاوخوا 200 سرتیری به وي، او دا به یو سولسات ځواک وي او د یو محدود وخت لپاره په سوریه کې دا پرېږدي. امریکا ټوټل یا ټول ټال په سوریه کې 2000 اسکر لري چې اکثره د سوریه په شمال کې میشت دي او د کردانو د وسلوالو ډلو سره یو ځای عملیات کوي، د داعش پر ضد او هغوی ته روزنه هم ورکوي. خو اوس د امریکا نوی پلان چې رسنیو تراوته دی او سپینی مانی هم فقط دومره ویلی دی چې د دې سرتیرو شمیر به 400 وي، ځکه چې ولسمشر ټرمپ دوی وی چې ویلی دی چې دغه 200 سرتیری کم دی، نو اقلا دغه سولسات ځواک باید په سوریه کې 400 اوسیږي تر څو دفاعي بڼه ولري د دوی دا ماموریت. اما په عین حال کې دا چې دغه سولسات ځواکونه به هلته د داعش پر ضد د سوریې په شمال کې روانه جګړه کې برخه اخلي نه به اخلي، د کردانو سره به روابط څنګه، ځکه چې د دمدې کردانو له امله د امریکا او د ترکی روابط خراب شوي دي. هغوی وایي چې دغلته پراته امریکایي عسکر اصلا له ترکی له کرد وسلوالو سره همکاري کوي، چې ترکیه وایي دا د واشنگټن او انقره ترمنځ په تعلقاتو باندې بد اغیز کوي. نو تر اوسه پورې هغه زیات جزئیات چې ولې پلان بدل شو، ولې له 204 څخه شول، معلوم شوی نه دی.
مراد صاحب، په سوریه کې وضعیت څه دی؟ بره دا چې دغه سولساتي ځواکونه چلته پاتې کیږي، دوی مشخص ماموریت به څه وي؟
په سوریه کې بالعموم وضعیت تغییر شوی دی په وروستیو څو میاشتو کې، بلکې د 2013 کال په وروستیو میاشتو کې د بشار اسد د حکومت پلوي او وفادارو ځواکونو چې ایران هم ورسره پوره ملاتړ کوي، هغه ډېرې سیمې له هغو وسلوالو ډلې چې د بشار اسد د نژیم په ضد جنګېدې نیولې دي. فقط د سوریې په شمال کې څو محدودې سیمې دي، او ډېر محدودې سیمې دي چې په هغې کې وسلوالې ډلې پاتې، او هغې لپاره هم د روسیې په منځګړتوب د ملګرو په منځګړتوب باندې خبرې کېږي تر څو هغه سیمې تصفیه شي، او دغه جګړه چې د سوریې په شمال کې پاتې ده یو لږ اندازه هغه پای ته ورسیږي. دغه راز ترکیه او امریکا له خپل لوري بیا کوشش کوي چې د ترکیې په هغه سیمو کې چې هلته اوس د وسلوالو په لاس کې دي چې ډېرې محدودې دي، هلته یو امن ساحه ایجاد شي، او د امن ساحې په ایجادېدو سره د یو تفاهم په صورت کې وسلوالو ته اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنیو سره ووځي او جګړه نوره په پوره ډول په سوریه کې پای ته ورسیږي. امریکا حکومت وایي چې د دوی ماموریت مخکې هم دغه 2000 اسکر چې د سوریه کې د امریکا پراته و دا روزنیز ماموریت و، او د تروریزم سره د دفاع په لړ کې له کورد وسلوالو سره ملاتړ کوو څو داعش وځپل شي هلته. خو تر اوسه پورې چې دا 400 بیا څه رقم ماموریت لري، دوی به آیا فقط روزنه کوي، دوی به هغه سیمې چې له داعش نیول شوي هغه ساتي، او که د داعش او نورو ډلو پر ضد به عملیاتو کې چې د کورد وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېږي په هغې کې به ګډون وکړي؟ تر اوسه دقیقا معلوم نه دی، خو دوی د سولساتی دفاعي ځواک نوم ورکړی دی.
ډېره مننه له رضوان مراد نه. مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې به سلګونه سرتیری د سولساتی ځواک په توګه پریږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په یاده برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه لیکلي دي. ویسالی کی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. په مطلب کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې اړوند د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لومړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د روسیې له انتقادونو وروسته کیږي. د مطلب لیکوالی کې خلیلزاد کابلوف سره د خپل لیدنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، موږ موافقه وکړه چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره همه شموله بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده. افغانان باید د خبرو یوه همه شموله متحد او ملي پلاوی چې افغان حکومت او نور افغانان پکې شامل وي وټاکي. په مطلب کې وړاندې راغلي خلیلزاد دغه شان په خپل ټویټ کې لیکلي چې ما او کابلوف د طالبانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو په لارو چارو هم خبرې وکړې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د خلیلزاد او کابلوف ترمنځ دغه لیدنه په انقره کې د روسیې په سفارت کې شوې ده، خو د لیدنې او خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا د زلمی خلیلزاد او جنرال دوستم د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي، یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو لپاره باید په نظام کې دننه اعتماد جوړونه وشي او یوه ملي اجماع رامنځته شي.
د خوست په ګربز کې د ځینو ولایتونو د صافي قوم مشرانو غونډه کړې ده. ګربز هم د صافي قوم یو برخه ده. ویناوالو یې په خپلو خبرو کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د حکومت په مهمو څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. نجیب الله الخیل او په ډېره نور تفصیل.
د جمعې په ورځ په خوست کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د صافي د لوی قوم سلګونو مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د نورو قومونو په شان دوی ته هم په هره برخه کې خپل قانوني حقونه ورکړي. د صافي قوم مشرانو او ځوانانو د سولې لپاره جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه هم د روان سیاسي او امنیتي کړکیچ د حل لپاره یو نوی ګام وباله، خو ټینګار وکړ چې لویه جرګه باید شخصي او سیاسي هدفونو لپاره نه، بلکې د ټولو سترو قومونو په ګډون د ملي مسایلو د بحث او تصمیم نیولو لپاره ترسره شي. یادونه چې د ګربزو د بورخیرو په سرحدي سیمه کې د صافي قوم د یووالي شورا په بلنه جوړه شوې وه. د یاد شورا مشر پخوانی والی عمر صافي په خپلو خبرو کې د سولې په مشورتي جرګه کې د صافي قوم د مشرانو ګډون مهم وباله.
لوی عملي جرګې لپاره هم موږ خپل تدابیر نیولې دي. که حکومت موږ ته ونډه رانه کړي په دې کې موږ به تحریمو او هیڅکله به بیا د هغه سره یوه جرګه چې زموږ د صافي ستر قوم پکې ګډون ونه لري هغه به هیڅ وخت پای نه مومي. همدارنګه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هم موږ تیاری نیسو او د دې ځنه زه یې لاروم چې وګورم که هر کاندید زمون غوښتنو ته تن کې خود او زمون غوښتنې ومنله مونږ به د همغې سره ځو.
صافی قوم چې د ډیورن کرخې په دواړو خواو کې اوسیږي په خوست کې ګربز هم د دې ستر قوم یوه برخه ده. د صافی قوم یو بل مخور روح الامین صافی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې دې په مسؤلیت سره ګډون وکړي. د ده په وینا دی باور لري که د صافی قوم له هر نومان ملاتړ وکړي نو هغه به راتلونکی ولسمشر وي.
الان باید موږ ته تیار یو غوړي کوه څنګه چې ته کرخه راکړو چې داز من سره داز نه آفا ترته نه وړم مودي نه آفا ترته نه وړم. سوله په هر قیامت د وطن حق دی د دیول سات د اړې زولې د دې په سوله وشي. دې خبره سم ادا ده موږ باید په ټولو د دیموکراتیک پروسو کې باید واخلو، خاص کر په انتخاباتي مسلو برخه واخلو. دا ونه چې څه کوم زما بول خو یا څو غازی نه راځي یو وډ باندې راځي وډ راځي ته من من هي څه کوم په ټول افغانستان کې دیو چا شاته ودیږي
خوست والی حلیم فدایی هم چې په دې ناسته کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې د سولې او د ولسونو د فکری ویښتابه لپاره دا ډول برنامه ګټورې او اغیزمنې وبللې. خاغری فدایی وویل هغه کسان رښتینی خدمتګاران دي چې د سولې او یووالي لپاره کار کوي.
هر څوک چې د سولې او یووالي پیغام وړي او د هر چا کور ته جرګکیږي هغه د سولې سفیر دی او تر ټولو ستر لوی مجاهد همدغه اشخاص دی چې هغوی د سولې لپاره او د یووالي لپاره.
په ګوربزو کې د صافي قوم د جوړې شوې غونډه په پای کې یو درې مادهیز پریکړلیک هم صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت څخه د شفافو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه وشوه.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي نو د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن وویل چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام دا خبر ورسته لاغه وکړي چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیره ورځ د هغه هیواد د پوځ د اماړیکو ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 21 تنه ټپیان دي او 2 مهم مرکزونه د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. د هلمند والي د رسنۍ دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی دا خبره کړې ده او وایي چې د عملیات د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلي وروسته تر دې د پیاوړي اقدامیت کړی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو او سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي.
ځینې اوریدونکو یې سیمیسونه هم راسته ولیدي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، خدای د قطر غونډه د افغانستان د سولې وروستۍ غونډه کړي. شفی جان زدران لیکلي، د قطر دفتر ته د ملا برادر نه تلل د پاکستان کار دی. جعفری لیکي، سوله د هر افغان حق دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکلي، دفتر قطر غونډې ته ډیر خوشبینه یو که خدای کول سوله به راسي. تازه خان سمسور ننګرهار، د سولې په هکله په قطر کې راتلونکي غونډې ته خوشبینه یو، هیله ده مثبته نتیجه ورکړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکې هیلې ومني. زاهد نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کونړ ولایت د نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه چرسغه محل ونیول شول چې په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کونړ ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ یو څېړنو وروسته د دې ولایت سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو 4 زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشي مواد ځای پر ځای وسوځول شوي او د ساتنې په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. د نشي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته ویل، خو 20 کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشي موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 13 کالو پورې په بندبندۍ محکوم کړي دي. دغه ډول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې درې داسې کسان ول چې غوښتل یې د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي، خو پولیسو نیولی وو.
دا یادونه ور ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل ده چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړي دي.
در راستای مبارزه علی پیشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي.
داسې ناروغان موږ سره هغه درې څلور ځلې تداوي سوي، پنځه ځلې تداوي سوي. موږ سره
په کابل کې د رواني صحت روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پرېښودلو وروسته رامنځته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوم.
د عزت الله په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره هواروي.
د جساکانو د لاسه ډېر ځوانان پخته سوي دي، یو پخته یې شل نور پخته کې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یې خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟ خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوي؟
ته وا بله به څه خبره وي؟ اکبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشي موادو څخه لاسته راغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالي فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالي سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خپره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویش د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوی چې د ترهګرو مالي سرچینې نه دي وچې کړي او د نشي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه یې هم نه دي نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار دوي او وایي چې افغان دولت د تورو پیسو د سپینولو او ترهګرۍ د مالي سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په دې اړه مرسجل ارسلان راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
اروپایي کمیسیون په دې وروستیو کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړی دی. د دې کار دلیل دا دی چې له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره یې لازمي هڅې نه دي کړې. د اروپایي کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو درویشت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د مالی نظام له لارې له نشي موادو او مالی فساد څخه ترلاسه شوي پیسې د اروپایي اتحادیې مالی نظام ته ورګډي شوي. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي راډیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړي چې له نشي موادو او مالی فساد څخه د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه علی پولشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډېر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل شو چې په 2018 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لیست څخه وویست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسي کال کې 2,60,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشي موادو په قاچاق کوونکو پورې اړه درلوده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشي موادو د معاملاتو څو دسیې لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي.
تمام عواید ناشی از جرم که باشه مربوط به
طول حق عواید چې له جرم څخه سرچینه اخلي له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته لیږل کیږي. د غډول پر روان شمسی کال کې یو شمیر قضیه د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ لخوا څیړل شوې دي. موږ سږ کال 222 امریکایي ډالر او 950,000 افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتي خزانې ته لیږلې دي.
د افغانستان بانک وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په 1990 کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا ټول لیست تایید کړي، نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالي معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچې کړي دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتادینو له حاله خبروو. په ننګرهار کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر معتادین تر څو ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتادین بیکاري، نشي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشي موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبوره کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شینواري په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسؤلین وایي ځینې معتادین له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدې شوي. په دې ولایت کې د معتادینو 120 روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدې شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم نه، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه یو ځلې دوه ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان مو سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي شوي، 15 تداوي شوي مو سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لویو ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې جوپې د شلېدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو د وزلې درملنه نکړي ولی بیا هم په نشو روږدې شوي. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بڼ خواته په لسګونو معتادین شپه او ورځ ناست وي. د دوی له ډلې څو تنو هغو معتادینو سره مو خبرې وکړې چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدې شوي دي. دوی وایي درملنه یې شوې وه، له اعتیاده خلاص شوي وو، خو د بیکارۍ له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوې چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیوه پوه شوې او مجبوره شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیا اخته شي. څلور ځلې مې ځان بستر کړی، بیا بیا شوی مجبوره شوی، بیا په دې عمل باندې اخته
دلت دا شه ده غسړی بو شه پس وزګاری کنه او کار نشته وی راځم مړم دی کی اوس مومنت دی ټایم پاس کنه.
خلاصه علت دا ده چې بیکاری ده، مضمون نشته، کار نشته ده. ډیر خلک ډیر ځوانان دي بیکاره نه بده شي راځي او ورو را جانان چې وبد پورته نه بندي نشي کنه. دلته خطه دلته نه بنديږي چې موږ غلې او بل لاس غلې.
ډاکټر سمیم سانګزی وی یو مهم لامل چې نشيان بیا په نشو روږدي کیږي له درملنې وروسته له نورو نشيانو سره د دوی ناسته او دا رنګ دغه ډول ناروغان اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمیر له امله ورته رسیدنه نه کیږي.
ځینې ناروغي چې هغه سبب لري، یو د دوی هغه اصلي سبب نه تداوي سوی، بل دوی بدو ملګرو سره ګرځي، بل نشي توکو ته اسانه لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډېر دوامداره تقریبا 2 او 3 مراقبت ضرورت لري تر څو نشي توکو نه خسته.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفاخانه 120 لري چې 40 بستره د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا له مخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په اند که چیرې د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګه له درملنې وروسته دغو کسانو ته مصروفیت پیدا شي، نو ډېری معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو روغتون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت روغتون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول محتاجین تداوی کیږي، محتاجین د څومره وخت لپاره بستري کوي، او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نورو روغتونونو سره څه توپیر لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له یوه ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15-15 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته دی، غټانو د اطفالو بخش ته، عدلي بخش ته، یا فورنزیک سیکرټري ورته وایي، او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته درکړو. ما
په عمومي ډول کړه ته وایي کوم ډول معتادین دغلته بستري دی؟
موږ تقریبا کچیرا سوغه کسان سي نشې څخه استفاده کوي، په هغه کې مختلفه کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چرس څخه استفاده کوي، هغه موږ دلته نه بس کوي، ځکه چرس هغه کوم تیاسي ورکوي، فزیکي رواني هغه نه رامسته کوي. نو پریښودل یې شخص خپله کولی سي پریږدي، کله سي پریږدي هغه د پریښودلو هغه مشکلات او اعراض او علائم نه ورکوي. برعکس کچیر موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین سي ورته وایي، په عام اصلاح ورته شیشه وایو. دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پریږدي، د مواد د دې پرېښودل څخه وروسته هغه د بدراول یا د پرېښودلو اراض او علائم ورکوي. بیا موږ دوی ته هر اراض سمثال ورکوي، دغه پس موږ دوی ته دوا ورکوو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ ښځینه دي، ماشومان دي، که ځوانان ډېر دي؟ په دې کې
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعض وخت کېدای شي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطفالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش کې، ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط بدوی کې تقریبا ډیر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پریښودلو وروسته رامنځته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پریږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ دغه په خاطر دوی ته د انالیزې کې د درد دوا ورکوو، کېدای شي دغه د خولې له ورکوو، یا په بعض حالاتو کې شدید درد ورکوو، موږ دوی ته پیچکاریز درکوو. دغسې مثلا نور مشکلات دغه مریضان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو. د معدې مشکل لاته دې مده د ورته ورکو، دغه مرزان ته موږ باید یخ او بو دوی ولن به
زینه متدین دي مې ورسته چې دوی تداوی کیږي، بیرته دوی نشي ته مخه کوي. ستاسو علاج ګټور ده په دې روختون کې؟
بالکل، دلته څو خبرې دي. مثلا پارکي نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیپنس میکانیزمونه لري، رواني دپای میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای شي کله چې د نشي مواد څخه استفاده کوي، کله چې دای بستر کیږي وروسته دای پریږدي، هغه سایکو ډیپنس میکانیزمونه دای کېدای شي دغه په وجه کوم اشتیاس هغه تلري، هغه سپریس کې دوی له دې څخه پرېز وکي. برعکس بعض کسان دي چې له دې سره کوپینګ نس کولای چې دغه تحمل کې ډیر مشکل زده پریږدي.
استاسه په روختون کې د اتیاد عوامل هم سب بوینو درته وایي چې کوم عوامل ډیرې کسان په نشاخته کیږي؟
د رواني نظر زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي، چې د جبر خپګان او استراب او د شخصیت ناروغي بعض نور مشکلات ولري، دوی دغه ته نشي موت کوي. بل بس علاوه پر دې موږ تاسې نن ورځ شاهد دي زیاتره کسان چې اقتصادي مشکلات لري. مثلا نن ورځ د بیکاری کچه ډیره ده، دوی نشي موادو ته کچه کوي، تر څو هغه درونی مشکل هغه غم سده لري، دغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي چې د نیم ساعت یو ساعت لپاره دوام کوي، خپل ځان خوشحاله بس دوی نشي توکه ته هغه کوي. بل عمده لامل یې دا ده چې موږ تاسې په وطن کې جنګونه دي، هغه انډیوالان دوی دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره گشت او گذار دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده کوي.
ستاسو په روغتون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خدای دا زموږ روغتون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روغتون ده. کوم دلته تداوکه زیاتره د رواني مشکلات لري دغه سي مرزنان د رواني مشکلات به خديري دوی د مواد څخه استفاده کوي پر سیر پر دې سي مشت په دوی کې غواړو سي دا ودرو هغه رواني مشکلات سي دوی لري د هغه لپاره مشت د دې ته خاصه درملنه او تدابیر کوو تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شدل څخه الله سبحانه د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا دغه ټول سہولتونه لرو په دې خاطر د موږ مرزان نسبت نورو ته ښه جواب وي څلوېښت بستره لرو معتادینو کې او موږ بستر مرزان لرو موږ مریض میاشت هم ساتو یو نیم میاشت هم ساتو پرکوي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته د غشمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی صفو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتم ناحیه اوسیدونکو دي چې اوس د موتاجینو د درملنې په یوړختون کې بستری دي د لمرې نشاله چرس څخه پیر کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشول څه ډول ستونز سره مخ کړې دي په جړې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خاله کړې ده
زی و پلاد رحمت الله زیم د تیمینای د مرغان د کلی وسیدونکو زی چې پدې نشه اختاسو ما ول د واره چارس کول بیکاره وم پر ځای باندې ناسم خاري مې نه درلودل د چرس کرا کرا یو ورځ میلې تکلې یوان دیوال ویل چې شب وسکونه یو شام په سیو وسکول یو ورځ شام سکول سکول اخر چې شیخ نه راکوي اخر ران دیوال ول تر شروین وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خاري ول لري دا خراب باندې دیوال سره تړې پار لا راخته کیږي بل ورځ را لپسیروین ته اخر به چرسو چې شیخ نه راکوي بارم پروین زم سخته کی دا و چې پروین سخته وخته وخته و دای دروسه پوری اوس پدې روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوښ شې اول د واره دی د ساکان بند کی د جې ساکان د لاس ډیر ځمانان پخته سی ودی یو پخته شل نور پخته کی نو نو ملک د کور سره خوند خزینوم د ژوند سره ولاکه خوند خسی دی بل بس دا یو پښند یو لیونیان کو به خماري و هم موږ داسې ولکه لیونیان ک به نشو خو بیخي په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد د خوایم پدې بعد د چې مثال په خپل ژوند نه پېد من دی معنی ژوند می ډیر ستړي و سره اخر دا ته مجبور کی چې مو کې اړه لاره وکي سره دا نشه ډیره ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنګ وسات
یو شی ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو والی تاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي خو ډیر ورختاوي او چیرای هم غمجه نشکاری شزه توای چې پر سر می درد لښ چای را پخې کړه مېرمن یې هم ورختا کیږي او وای چې خامخا کومه بده پېښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي دا چې عبدالله ولی ورختا دی او ورسته به سپېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
او سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زمه چې سیمه دي
بیرته پودری شوې ده
او سره خولې په خیر خلاصه و کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پودری سوې دی
نو زه دروغ وایم ها
په خوا به په کوز کې پر کوچنی خبره جنجال کا و خو شوکه ډیر نرم دی چاته تر ګل تر خا خبر هم نه کوي
تا خو اول هم نه منل چې کبیر نشه کوي تر ډیر وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشه بدبوی ټول کله پر سر واخیست او خو شرمولو بیا نو تا هم منله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرېټ لا نه څکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا چې زه پخوا لاسته ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي دې ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما دې زو ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را تپقاری
ڈاکٹر صاحب تا خو چې زو چې جوړ سو پودر پرې شو دل کور ته بوزي
تا خو مون خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نور خبرې هم درته کړې وي هغه مو یاد دي
په هغه ورځ چې تا ویل زوی د جوړ شو مونږ په خوشحالۍ اخته شولو ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوځئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه وایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده په کار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوشه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستري کړو خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او جی صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio